السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغه ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ازادۍ په څپو کې د طالبانو نظام د یو کورنۍ په درشل کې دی. په دغه یو کال کې ټیټې حس کې څه وي په دې اړه بحث کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. میلمانه هم را بلل شوي. هیله ده چې دا بحث تر پایه واورئ. خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته راشي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی این افغان خپرندویه شبکې سره داسې مهال کوي چې د جمهوریت د سقوط دادی نږدې یو کال پوره شو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. خو همدې سیاسي تیرو او ګڼ شمېر نورو کسانو بیا پر ښاغلي غنی هم نیوکې کړي او هغه یې د دې لپاره ګرام بللی چې له افغانستانه وتلی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جاس په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لکه کسان بې دندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد مادرید ته روانه شوله. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپارو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند ګټلې وه. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده عربي د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي شهرامپور سفی چې په مهدي رضایی مشهور و د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور سفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کوو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی غچ واخلي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نننۍ خبرونه د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی نظام د پرزیدو د کلیزې په درشل کې وړاندې کیږي. د زمری څلورشتمه یا د اگست 15 د افغانستان او نړۍ د تاریخ خورا مهمه ورځ وه. مهمه ځکه چې د افغانستان د جمهوري نظام د طالبانو د حملو په پای کې سقوط وکړ او یو ناڅاپه د میلیونونو انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راغی. د بدلون له یوې خوا د نجونو د تعلیم، د خلکو د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو او د نظام د مشروعیت په څیر په مهمو برخو کې افغانستان د ناورین خواته بوته. خو له بلې خوا په تیرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د ډیری افغانانو لږ تر لږه فزیکي امنیت خوندي کړ. دا مقایسه چې دا ګټه په هغه تاوان ارزي کنه د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. اوبخې د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. طالبان امنیت یو لویه لاسته راوړنه بولي او پلویان یې په ټینګار سره وایي چې د امنیت د دوی د وسلوالو په سرښندنو راغلی دی. خو د دوی مخالفان بیا استدلال کوي چې 13 شل کلنه ناامني طالبانو جوړه کړې وه. همداراز طالبان د امریکا او نړیوالو ځواکونو له پوځي حضور څخه د هیواد خلاصون خپل ویاړلې کارنامه بولي. خو مخالفان بیا تور لګوي چې د نړیوالو قواو تر وتلو وروسته پاکستان اوس د افغانستان په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ لري او په لوی لوبغاړي بدل شوی دی. د نورو مسایلو ترڅنګ د واک انحصار بل هغه مهمه موضوع ده چې طالبان او مخالفان یې پرې وړاندې. طالبان په ډاګه وایي چې دا واک یې په زور ګټلی دی او یوازې دوی د واکمنۍ مستحق دي، خو په کور دننه جریانونه او نړیوال یې نه ورسره مني. نن له دې ستر بدلون یو کال وروسته افغانستان په نړۍ کې په کوم موقعیت کې دی او پر کوم لوري روان دی؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو په څپو کې په نننی بحث کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني دولت د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد. وړاندې په خبرونه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونې سره یو ځای شي. د خبرونې کوربه زیم احمد تکل او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمنو اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د باس پاره خپل پښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لاند باس لمیلمنو سره لرو. لمړی لمیرمن کړوخیل نه پښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مبارخه خستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وسته په نظر؟ سلامونه تاسو ته، محترم مننه چې زما
پروګرام معلوم دار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو لاره او یا کېدای شي د نظامي کودتا دلاره، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمن عدالت چې راځي کوشش هغه نیمګړتیاوي چې مخکنی حکومت کې ویني او کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري بهتره خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود و یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود و، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع سن نه کېدله، یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلېږي، بلکې یو لاره به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک کې شریکه کېږي او یا چې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعت هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسېږي، دا اصلا هیچا توقع نداره. شاید خود طالبان به هم فکر نکاوه او دیگه تمن تا بایسا آمادم نو چه اگه واقع باقی شکل راست را اولی نفته.
مننه حماد صاحب، تاست هم خراغلاست وایم. هغه چه چی پیخ شول دقیقا همغه څو او چې طالبانو غوښتل؟ میرمن کروخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پیښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکل سیب تاسو ته استاذ درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دغه کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوو، لیکن کوم کو تاسو لږ ژور فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. بهر نگر کې مونږ لدا سیستونز سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا تر 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یا دې ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و، دلته بهرني یرغلګر موجود و، د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول دی بل چا په لاس کې، او د افغانستان واکمنان د بل چا په خوښه او د بل چا په اشاره باندې ټاکل کېدل، او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي وو. یعنی موږ ویلی شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې وو. دلته یو اړتیا وه چې دغه حالت باید تغیر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د بې حساب قربانیو په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکولای شول چې نړیوالو یرغلګرو ته ماتې ورکړي او د هغوی کومه لاسپوڅې.
احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څه وو چې تاسو غوښتل او بخې طالبانو غوښتل؟
واقعیت دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
وبخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه وو طالبان؟
زه راځم تکل سي محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک یو په افغانستان کې. دغه موږ تاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستون کې چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دي مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي، د دې امکان نشته. ها کدا څه شي وای لکه څنګه چې د دوحې په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جوانبو لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول، او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغه دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابیدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تیرې ادارې سره علاقه مندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره د زور له لارې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه چې ویل شوي د دوحې په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهاد له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغه هم دغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې له دې خبرې سره ډېر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښتې او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره یې مخه نیول کېدای شوی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدلای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې، د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو، همدارنګه بیا چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټولو لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، ټول طرفینو ټګي کړې وه. لیکن طالبانو په ځانګړې توګه وړې ښکارا د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول. کله چې خبره دا کېږي چې پخواني نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو بریدونه نه کېږي. دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان پخوانی اساسي قانون همدارنګ د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وي، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړون وشي. په دې باندې طالبانو ټینګار وکړ. طالبانو همدارنګه د ترکیه په ناسته کې چې یوه ډېره معتبره ناسته پیشبیني شوې وه چې ډېره معتبره ناسته به وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوي وه، همدارنګ د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه، افغان پخوانی افغان نظام. لیکن طالبانو له د ترکیې د ناست څخه هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټوله کې ویل شو چې بلې وو د دغسې سقوط مخنیوی کېدلی شوی، لیکن ټولو طرفینو تګي وکړه او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړله.
ډېره زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. یو ځل بیا تکرارم، 00420 2012 شپږ څلوېښت صفر یو. قدرمن اوریدونکو، راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلې. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي. مهرباني وکړئ، ازادي په سپو کې خبرونه ده، خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت. مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته، سلام تاسو ته هم.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، که لطفا په لوړ غږ خبرې وکړي، مهرباني وکړي.
دغه څه څه وی ډیر مننه. بس الله بس زه خبرې کوم له افغانستان نه. خبره داسې ده، تکل صاحب چې هر کله چې تېر کال 2020 د اګست 15 را ورسېد، دا وخت کابل کې وم، شاهد حال وم. نو هغه وخت چې طالبان نه ورنوت پایتخت کابل ته، کابل ښار ته، نو ټول حال او دا خلکو رواني په ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په ونه ورسمشر غنی پر پرته شګه چې وتلی وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټ شوی نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به کابل ښار ته ننوتی وای، او د ګډوډۍ او حتی چورم وشو په هغه کوم وخت چې د ګډوډۍ شروع شو چورم وشو، او فکر کوم اسلامي امارت چارواکو کسان چې چور چپاولې کړی وو هغه کسان گرفتار
ونیول. خبرې کوئ؟
زما نوم بخت الله بختزاده ده، افغانستان نه.
درخه، تاسو د دې سوال ته ځواب وایئ چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوئ، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو له لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې، او د پخواني حکومت؟
دکر صاحب، ستاسو یو میلمه هم یادونه وکړه، ما وخت چې د قطر پلازمینې دوحې کې په خبر روانې وې، نو د پخې نظام هغه چارواکي چې همدارنګه مسول دوی بر دغه څرندونه لري چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ورته ستیام لري او بیا ټینګار په جګړې وو نو دلته هر ملک سره مل لري نو اسلامي امارات هم حتمان چې یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو
ډیر زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغې پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه؟ زه په دا وروستیو کې په دایو کال کې دغه سې ډیرو پیښو شاهد یم. دا د شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښت ډیرې وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک کور راوباسي بس دز دز ویولې او هیڅ درکې نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ؟ وبخښئ، مونږ تاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوئ. مخکینی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دوه مخکې که وروسته؟
دغه یو کال کیږي چې کله طالبان حاکم شوي دي په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي. شخصي دښمنۍ خو بد دی، ولې دې مخه نه نیسي؟ دوی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغې پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې ما له نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زموږ دوه میلمانه دي. ښاغلی حماد وایي چې د پخواني حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم. محمود احمدي مل زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغې ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شاهدان، حتی نړیوال شاهدان په دې باندې سیسوک د عقل او مفاهیمه توان لري هغه باندې پیږي. نو اوس هر څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل سرنګه دغه ټول پروسه تر نظر استري د تعقیب کړي مې ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کیږي، ځکه دل داسې عملونه سره تر سوال چې تر پای هم دې پراستی سره نه رسولې خبرې کړې دي او نه هغه کوم اقدامات کړي. ځکه څو وارې موږ زه بیخي نه په سیاست کال، نه په طالب کې وظیفه لرم، نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده. یعنی دغه د جمهوریت د چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غني وایي زه اوس هم رئیس جمهور یم. دوی بیخي باید د شرم احساس وکړي، ځکه چې د افغانستان خود دې کڼور هیڅ نه. د افغانستان کې هر کوم پیښ غمو ته سولې یا ته ولاړې نه ولاړې، لا هغه ورسته خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای. دا غواړم چې بیرته برغلی افغانستان ته سولې یې ځول به دې انتقال کړی وای. ته اوس هم په خارج کې نه یې وازد هاي مدایم. دا د فار یو شرم ده.
مننه، سلامت اوسئ. مېرمن کروخیل، تاسو خبرې هم واورېدې، د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلومدار، هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما واقعیت دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې. معلومدار خبرې د باندې وې. د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریانو درلوده، او طالبان کولی شي اسلام دغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړی وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب هم وویلي، یعنې دوی حداعظمې کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه وېزندوي او جدي بحث ته سره کېننی. یعنې دوی باید د مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واک په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېر اسانۍ باندې معلومدار پسه هغه واک پرېږدي. اما که یو جدی خبره سوی وای یو پریکړه سوی وای مجبوره و چې د مغه پریکړې په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تاسو مقابل چې طالبانو خو هغوی خو دغه بینالافغاني مذاکرات یو په غبطرالزلامالو په دغه باندې څومره وخت تیر کړ کال خو پرې پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات ما موضوع شو څنګه دغه ترکیې ناشته زیاته امیدواري وه چې متاسفانه دوی هغې څخه بایکاټ وکړه، انکار یې وکړلو. یا مسله د اوربندو چې څومره ولس غوښتنه وکړله د دنیا عالمانو دا جنګ د اسلام له شریعت لحاظه دا په دې باندې نظر وکړه چې دا روا یو جنګ نه دی. یعنې ولس له وژنې نه بالکل تنګ شوی یو که احمد صاحب وایي چې انسانان د ورځې درې سوه وژل کېده په علمدار خو دا په یو جنګ کې خو انسانان وژل کېږي. اما د جنګ نه خو همدا خلک ویلي چې باید طالبان اوربند وکړي او اوربند نه وروسته پیسه خبرې دوام وکړي تر څو پورې په یو فیصلې باندې ورسېږو. چون جنګ دوی خپل غوښته چې جنګ طریقه راسي او نو دا مسلط باید واخلي.
مننه حماد صاحب. پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي، د بشري حقوقو مسایل دي؟ د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیرې وکال کې انسانان وژل کیږي، دا او نور ناخوالې چې شته دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ چیز مداخله کوم مخکله دي چې تاسو پایل وکوي. همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خولې نه د خبره اورو چې شرایط تروس پورنه دي برابر د نجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم، مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوښي.
د کوم څه مخکې لدی چې زستا چې پښتني تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم. د آزاد صاحب یو خبره شاید کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لوی خارونو د سقوط نو ورسته وکړه. موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی خارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمرو څخه پیل شو. دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی خارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي، ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو.
تکلیف کتا چې د دوی تړون وګوري له لوی خارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو. مزمن ګستاسي هیواد حتی نه درسېدلی شي یوازې چې ولسوالۍ کې لوی خارونه وي. موږ ګستاسي ولسوالۍ ډېر محدود یو څو دوکانونه
مهرباني وړاندې لاړ شي.
او بل خبره دا ده چې خاکسار صاحب وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو پوهیږو چې په یو هیواد کې درې څلوېښت کاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه، استخباراتي جګړې، نیابتي او داخلي جګړې شوې وي. هغه هیواد په یو کال کې او په دوو کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر ته راشي دا ممکن نه ده. د نړۍ لوی قوتونه دا نه
کولای. حماد صاحب، په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وژنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل بې طرفي نه ساتلې. تلې د دغه راپورونه د دې ته ورته راپورونه دی هغو منابعو په اساس چمتو کړي او اعلان کړي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتونکي خلک وو یا د دې نظام مخالف وو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو. دوی که واقعا بې طرفانه سروې وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته
که تاسو یعنی زما سوال دا دی چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو د خبرو نه داسې برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه وروستۍ مرجع ده. تر هغه کې چې دنیا ډیر وګړي دا نه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په استازیتوب خبرې نه کوم. مګر حماد صاحب خبره دا ده چې ملګری ملتونه زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لویه مرجع ده، خو خبره دا ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه یې هلته ذکر کړي دي، له خلکو سره مرکې کړي دي او دا راپور چمتو کړی.
ګوره تکل صاحب، موږ تاسې دلته افغانان د هر څه ویني. ملګرو ملتونه داخل کې کوم ولسوالۍ ته تللي دي، دوی ټیمونه چې په آزاده توګه باندې له خلکو سره خبرې کړي وي او دا ارقام یې ثبت کړي وي. موږ دلته
چې موږ یې منو، تاسو وایئ چې وي پېښې به وي، په کوم شمېر یې تاسو منئ؟ وبخې کوم شمیر باندې تاسو منئ؟
موږ یو اندازه منو، ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دي راغلي ماته چې زه هغه نه استناد وکړم. خو دا اوس تاسې د راډیو له لارې افغانان زموږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدي ووایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله. دا د دوی ارقام زمدو ته تاییدوم نه شي، داسې یو ثبوت نشته زموږ استاد سره. بل تاسې د انحصار خبره وکړله. ګورئ تکل صاحب، کله چې داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي، موږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډېره اړتیاوې چې تر یو څه وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی ده، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي، هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل. تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي، په کار همدا ده، معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکمه وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لاسته وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزي نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هېواد څخه، دا ټولې بېرته اعاده کېږي. لهذا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي. د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او هغه دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، که د محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دي په واک کې.
ګوره زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته قابل د قبول ده. او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي، دا هېڅ افغان نه مني. یعنې زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي. موږ تاسې ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي، لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي. لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسې ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسې داخل نه شو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسې چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپي، د دې اصلي اهداف دا وي چې د دریمې نړۍ هېوادونه د لومړنۍ نړۍ د هېوادونو لاسته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خپرونه کې بحث پرې وکړو. په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکې زهرا پروانی په مستقیم اړیکه سره دی، دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما تکر صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانانتان. شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگویم که متاسفانه در یک سال گذشته طالبا که به حکومیت رسیدن قرار به مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. اصلا اینا به جز که به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانما سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوال ما کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډېره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکی به څنګه کیږي. د سیاسی چارو شنن کئ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسی علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی ل خبرونه سره یو ځای شوې ده. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزی سره زموږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اورېدونکی هم لرو، دا شپه د اورېدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته مهرباني وکړي ځان معرفي کړي. د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله سلامونه کې هلې تاسو محترمو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي خپل پوښتنه شنونکو.
محترم تکل ته زمانو محمد موسی نوری قربانده دی د تهران سره تاسو پړی کم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ په افغانستان کې دوه لوري تر سره شوي او دوه حکومتونه اعلان شول او بل اخره دولت 55 تر سره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کاوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کاوه چې طالبان نو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي. او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په صفو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 60 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم هندسه ده، هم څه ده، یو کال کې څو خلک مړه شوي دي. د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي دي، تا ورته د دې حساب نیولی ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپله په ولایتو کې ناست و په خپل طالبان حملې پې کولې او امریکایانو سره یې اوربان نو کې چې کفارو او خپلونه افغانان یې وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. او د پایتخت یې ونیوه، او دا اوس به څوره پساده به دا پاسپورټ کې مخ د دې ډاکتر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو وځ په تاسو پور کې ته واشه چور وره پاسات کې روانه ده. دا یو نیک احمد مخده په 100 روپۍ باندې اوس په 1000 ډالر ده. ګوره دلته تاسو چې حکومت دیونه وو وزونه وو، خلکو ته کار پیدا کړه، خلکو ته روزګار پیدا کړه، او سایګان سره نیک روابط نشه. واغونی زه ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادي خبرې کوم. ما دا چې ګور ار ډیر خلک یو ورولي په آزاد ارګو سره فریدا سره
واکه موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبرې لطفا رالاندې کې مهرباني وکړي.
خبر کومه چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي. آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل دی، وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار دي. انتخابات که څا وګټل ولې ان جمهوریت د افغانستان دی، ولس په ګټه دي، جامعه په ګټه ده، ګور دي بیان ازادي په د فعال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه کوله. تاسو نه کور موادان قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو او ری خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زموږ کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه هغه برخه چې البته په نورو برخو په څومره په شاتک شوی په کوم برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی په دې کافی خبرې شوې دي اوریدونکو هم خبرې وکړي خو ځینې مسائل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده د واک د انحصار مسله ده په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتک شوی لطفا تاسو خپل نظر ووایست
تکل سب تاسو در دون ملما او ټول اوریدونکو کته احترام تقدیمو متاسفانه د باس اول نه نوم اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم ګوري یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري متاسفانه په تیر یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لویا او اساسي ستونزه د افغانستان د نوي سیستم یا نوي حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده په نړۍ کې هیڅ یو دولت هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان وسنۍ حاکمیت پر رسمیت وپیژني دا په دې معنی ده چې دولت وجود نه لري نن دولت یوازې یو ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د په څنګ کې خپل متشکل عام او سرجوړي خپل مسؤلیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کی او هغه پرسنټ پیژندل شي لویا ستونزه اساسي ستونزه ده بل کله کله د امنیت بحث کیږي په نننی علم چې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي نن امنیت درې برخه لري هغه برخونه عبارت ده دې چې رواني امنیت باید وجود ولري خلق باید مطمئن اوسی خپل راتلونکی ته باید هیله مند اوسی تعلیم او تربیه وجود ولري د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نور مسایل او خلق وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي دا رواني یا معنوي امنیت ده د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده متاسفانه تر یو کال کې هغه کار کوي نړیوال مراکز ثابتوي او ظاهری وضع در افغانستان خیلی به اقتصادی امنیت به شاتک پاک کده متاسفانه وضع دیر بحرانیه او حتی خلق اشتغال نلری کار نلری دروز مرن شوهر این کار هم نلری سی خدمات و تلاس فچه نلری تعلیم و تربیت هم او یواروز نکو تحصیل تلازه نده لاس فچه نلری فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه سنوزه چه ظاهرن داش خودر چیدی چه حاکمیت در افغانستان سراسر که پور ده اما متاسف سره ده دیر جنایی واقعی و ده خودکشیگان و ده ترون و ده نفبند و بشن و اخبار پریدی یعنی فیزیکی امنیت هم از اتناجه مره وجود نلری نور اصلاحاتی داره لوی عملیاتونه که اقلی مذهبی اقلیاتونه در شدید فشار لندیدی ده آقا شایرانی چه متاسفانه
ستانگزای صاحب او بخی خاغلای حماد مخکی پخپلو خبرو که چه مونستر پخپروانه کشتم دوی مخکی پخپلو خبرو که اویل چه ده یو نظام ده چه نوی را منستکیگی که هر نظامی پخوانی دولتون هم ده خلق دموکراتیک گوند مثال ورکا و نور دولتون هم پا افغانستان که چه نوی را منستشوی دوی وی چه ده دیل پاره چه ریشه و نیسی یو موده تا ضرورت لری
فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاسي سیاست کې ټولګوکې لحاظ نشي تعینېدلی نه دا ډېر په ټول احترام ښاغلي حماد ته موږه دوی له ځان له نورو سره نه مقایسه کوي دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې نسلونه یې وخوړل تاسو ته وایم چې دا ټول څه نه ښکاري چې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي اوس باید افغان ولس د تکیې چې دا بلد څومره موده ده او دا موده هم څوک نه ستاینه ولې چې یو ورځ به یو کال دغه ښکاره ده څومره ده دا به مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنه باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادو د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت ترمنځ مسافه وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي، زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې د درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلوم ده، څنګه چې استاد ستانیلزی ټول مسئله ته ډېر ښه اشاره وکړه. نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی، بلکې د خلکو څخه یې کاروبار اخیستی، دا انحصار پورې ارتباط لري. دا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو په دوده خرڅ کړه، دا اسانه به حالت نه دی، وادي حالت نه ده چې خلک نور هیڅ راي د لارې د آیات نه لري، بلکې په دوده
خرڅ کړه. سوال دا دی چې څومره تمشته چې انحصار پر واک منه انحصار به پای ته ورسیږي؟
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي، ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واکه په زور لاس راوړي او د حق د باید همیشه وساتي. او کله به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده، ځکه په دې کې ترکمن هم شو نه، په دې کې کوم پنجشیر کسه و هغه نه پیګم دغه ده. دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی، یعنی ته تاسو راتلی د خو تاسو خپل خواهد ده چې فکر کوئ چې تاسو راتلی د جنگ لارې نه حاکم کیږي او د بدایمی ده اختیار تاسو دی، ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریف وي. کوم ارزښت؟ خلک هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بیچارهګان اولین ځل د مکتب حق ولې غزي بندیخانې ته اچوئ کنه؟ یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کول او ښځې بندیان شوي، چې هغه معلومه په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کار راکه او اجازه د مکتب راکه، هغه خو بندیخانه ته اچوئ چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي، بعد خلک هیڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت هغه نه پورته کوي چې خلک خوشاله اوسيږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف ته خلکو قبول نه، بل طرف ته خلکو د اوس خپل د دې پاسپورت رئیس ولسمانه ماشال مینه هغه په کارت پاسپورت د پکارت او ځینې سم پوره کړ. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي، دا شو مینه څوک دي د مملکت خوري نفوس ته لري کنه، و د شاته دشتي سي واته ته مینه خو عاصم ده باندې یو دیش مینه چې پاتې بګه کې شو مینه پاسپورت والی چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپل دی ارزیابي وکړي چې دا خبره کومه ته خرابه ده چې باید پغه کې بدلون راوړي. ان دي هغه یو تلای فرصت سره ورغلی چې نه په مذاکرات کې فرصت سره سمګاته و نه ځه چې د مشوره ورکړي، او کله چې په هر طریقه چې دی وخت ورسېدل دا خو یو ښه فرصت و. یوازې چې هغه نیمګړتیا چې په خاني حکومت کې هغه اسلام کې دوی دوه کارونه وکړي، چې اوس ورو په خاني حکومت په ارمان باندې اوس خلک څنګه چې یو بل ورور هم په خپل خبره کوویل.
مننه.
فکر کوم دا رقم چې دوی توجه کوي معقول نه ده.
مننه میرمن کاروخیل. آزاد صاحب، تاسو هم راسره یاست، ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي، نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب، د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی، ځانته د ملي مقاومت ډله وایي، یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي، دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سوله ییزې لارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سوله براولي په افغانستان کې، او یا به یې ځای ونیسي؟
زبر حتی وقتی من چه خبری داون گردم و کتاسم میکاتو که چه ملمنو تو مسایانه داول مالی وقت برکری مثلا داره جناب تکل صاحب چه دا ثابت اسوله چه طالبان و جگره مطلقه دا قدرت دا پارا و نند دای کمینس که کمی سونزه و جنجالنو چه دی همه دا قدرت پر سر دی او دای پولانده چه کم قاومتون دی دای پولانده چه کم مسلوال جگره روانه دا اگه هم کارا سوله چه هغه هم دا قدرت پر سر دا پا ایران که ناسی وشوی که پا ترکیه که ناسی وشوی دا دیر کارا ویل سوله چه باید دای تک واکه و سهم ورکه ولسی نو هر شیبه چه دا خلگو تا پا واکه سهم ورکه ولسی دا ایستونز حل ده یعنی دا افغانستان دا پارا جگره ندا دا خپلواکی دا پارا جگره ندا دا بیان دا ازاده دا پارا دا فکر دا ازاده دا پارا دا بشری حقونو دا مسئولیت دا پارا دا میرمن پا ولان دا کار دا زمینه دا پارا دا انجو پرمک دا مکاتب دا خلاصول دا پارا دا افغانستان دا اقتصاد دا پارا دا نړیوال تعامل دا پا دا جگره ندا دا جگره واضح دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم دپاره ده او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت دپاره دی په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی سوی یوه ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري د افغانستان بنسټیز خطونه نه یې تعریف شوي همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه یې رامنځته سوی د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه یې سوی او دا هر څه هېڅ هم په صفر نه و پیل شوی مخکې وویل شوله چې د انقلابو وروسته هر څه له صفره پیلېږي او دا خورا ډېر زمان نیسي کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي هغه داسې یو کابل سپارل کېږي داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و ماشین چالان و هر څه میسر و لکن هغه شاته به وسو نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې دغسې مقاومتونه د هغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو
مننه
دا په هېڅ عنوان افغانستان شیو خواته نه بیایي او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسي او واک سره تقسیم سي سبا بیرته د واک سره باندې لکه نن چې دننه طالبانو کې مسایل دي هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه د ټول افغان شپېره کې مېرمنه ځوان سپین ږیری ټول شامل دي هر قشر دغه فکری ازادي دغه ایدیالوژي ته احترام وشي دی او ایدیالوژي پر پلي کولو باندې ټینګار وي کغه د وسلوال مقاومت کې سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي
مننه آزاد صاحب حماد صاحب تاسو میره بنیو کې لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړي په دې خاطر چې زیاتې خبرې د طالبانو حکومت ته متوجي دي
جنابی تکل سبی لکوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسائل بیانې چې دوی په تاسو وایي ما لمر خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب استنادي سبیا د کلنو کوم ګټه چې وګورو عملاً رسمیت موجود ده د نړۍ سره تعاملات موجود دي د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري او اعلان پاتې ده بل خبره ده چې مونږ نړیوال کومنګ د عدالت او د ثبات معیار وګڼو نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کاله یرغل کړی او همدغه هیوادونه
احمد صاحب هغه هیوادونو چې یرغل نه وکړی هم تاسو په رسمیت نه یاست پیژندلی
بله دا به یو بل حقیقت ده چې کوم هیوادونه چې په یرغل کې سکیل نه و هغه د یرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي
روسیا د یرغلګرو تر راج لاند نه ده نه پیژندلی
لاندې د جناب استنګزی صاحب کچيري تاسو کوم سفرونه یا کوم تعاملات د روسي هواد دي هغه سره د روسي سره د اسلامي امارات اړیکی بالکل داسې دي لکه رسميات موجوده فقط یو اعلان ته اړتیا ده زموږ سفیر هلته موجود دی افغانستان سفیر په چین کې دی افغانستان سفیر موجود دی یو سفیران دلته موجود دي فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډیر مسایل لري د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
خبره نور
خبره بل مثلا د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ کوم ګټه چې لږ واقعیت درکو د نیورونه یا خوندې د خپل بام خاوري د بل چا بام تور ور دي دا کوم بهرانونه چې را مست شوی دي دا موږ افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف متر یا پورې چې کوم خلک وته کېدل لري هواده د هغوی د ناکامو پالیسوي او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشوه
حماد صاحب د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخواني حکومت سره ارتباط لري
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو دی دوی انډیوالانو دی هغوی دی هغه ظالمانه کړنو له عمله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړی ده
زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارات کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوی دی.
میرمنې کاروبار نه لري، له کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري او له لوږې مري، خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب، د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې یو پدیده ده مونږ ته، چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تېر جمهوریت کې چې په ټول کلي کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډي نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دي، باید په نوي نظام ونه تپل شي. او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تیر نظام ناکامې پالیسۍ وي، د هغو د انډیوالانو د یرغلګرو هغه ظالمانه روي وي. اسلامي امارات د خپل حاکمیت وروسته که تاسې ګورئ لږ عمیق فکر وکړئ، په افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالي فساد تقریبا صفر ته رسېدونکی ده. او دا اوس چې اسلامي امارات کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپلو عوایدو څخه، تاسې وګورئ نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیون افغانۍ عواید.
احمد صاحب، هیله ده چې اساسي پوښتنو ته ځواب وایست. البته موږ خو پوهیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظره په مجموع کې ډیر زیات وروسته پاتې دی، په دې باندې ټول خلک پوهیږي.
اساسي پوښتنې عواملو باندې خبره وشي.
اساسي پوښتنې کله
چې نظام ناکامه کړنی وي او هغوی د ملګرو
هیڅوک د پخواني نظام د اجراتو دفاع نه کوي، مګر خبره دا ده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو ځواب نه ویلی.
تکل صاحب، د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولیدل چې اسلامي امارات اعلان کړی
یو کال تیر شوی.
زه د هغو د اسلامي امارات د هغو طرفدارانو ته ښایم چې زه په خپله په همدې حکم او په دې کړنه باندې زه نیوکه لرم، دا باید وشي. زه د دوی سره همغږی یم، لیکن ناامیده نه یم. جناب تکل صاحب، امید شته چې ډېر ژر به دا موضوع حل شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرې سره راټولو، زموږ د خپرونې وخت ډېر کم دی، یوه دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکوو چې د خبرې سره راغونډې کې. اول ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
اول د احمد صاحب د خبرو باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او په رسمیت پېژندل په خلاص و بېل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و، هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرنس ښه مثال ده. په رسمیت پېژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري، په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره نه دي. د اوس هم د افغانستانګه بیرغطالبانو چې مسیرانو په سطح خلک لري دي، د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هلته کېښودل شي. یعنې دوی د سابې په انګوانکار کې ورکړي. نن په طرفه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سلام کوي ساکو نو موږ وایي چې په نړۍ کې په فنډ او خلکو د دې په اړه څه کوته کوي چې شاد ټول خبرې موږ له یو مشکل دار چې موږ په پاتالیز ډول شو
مننه
سره ده چې واټ په له سره ورنه مونږه کس کوي.
ډیر زیاته مننه. میرمن کاروخیل،
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي، نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي، باید دغه واټن چې رامنځته شوی دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه. میرمن کړوخیل، آزاد صاحب تاسو لطفا.
نظام کې خورا ډېره نواقص او تر ټولو ډېر نقص همدغه و چې نظام ترې سقوط شو. کنه طالبانو دا توان نه درلودی چې هغه په جګړې باندې د نظام سقوط کړي. فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچه تر 90% لوړه شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان ازي هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو بندېدل، نور اقشار رټل، شکنجه کول، دا ټول د دې باعث کېږي چې افغانستان رستربلې شاته روان دی. تر هغو پورې چې طالبان د یو ځانګړي هېواد چې نوم یې پاکستان دی د هغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي، دغسې ترهګر لکه الزواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان پرې وټغه دا ټول نه کړي، د ټولو اقشارو احترام ونه کړي، افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نن دی له بده مرغه څو چنده دا وضعیت، دا خراب وضعیت ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل، او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد.